ډیر زیاته مننه ارش همایون. قدر منو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. صدر ریو په یو بل خبرونه کې مارکلې کو. دا افغان حکومت اجرائی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکې کېدو مشکوکه پېښه بوږنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته کوي. دوستانو، یو اربیا ستړي مشه. زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. په مکې د دې ساعت خبرونو ته دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس تنه وسلوال طالبان چې 15 قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والی ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې همدار شل وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دغه عملیات په جریان کې ولس نفر د دښمن وژل شوي، شل نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
اغه هم کوي شوی دي. لا بل افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لګ تر لګه 21 وسلوال طالبان چې جوګپوري کمانډانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شوي وو. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وشل شوي. د 209 هم شاین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته لاغه پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم اووه کسان وژل شوي او یوولس په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وشل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټاپیان دي. خوشاین کلی اردو د ارقام ردی. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلي غنی د کابل په شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو په رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوګنوونکې پېښه بللې او امریکایي څېړونکي په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې خپلې ترکیې نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسنادو ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته نوت بیان دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکیې چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي قاشقچی په کنسلګری کې دننه وژل شوی. وایي قاشقچی کنسلګری ته ننوتلو لنډه شیبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیې له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټ وولکر تېره ورځ ازادۍ راډیو امریکا غږ له ګډې ټلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. وروسته له دې چې د اوکراین د ختیځ بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس ښار په یو کافي کې ووژل شو، بلتون پالو ژمنه وکړه چې د دې سیمې د پارلمان او نوي مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شوي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړي بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړه شوې وه پرېکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه چې موږ ډیر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیون مرکه کې ویل چې د قسطنطیني مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پرېکړه وکړه. دوستانو خبرونه ملازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د ښاغلي عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مصباح سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یوه غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورئ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری زموږ د ویب پاڼې لارې نه واضح ده چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او خبرونه له نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتل ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼه پاته ده. د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله عبدالله پرون د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېد. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره کتلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته ورسېد. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې. دا سفر یو بل فرصت و څو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر بیلابیلو اړخونو خبرې وکړو. ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان امن د تاجکستان امن ګڼي. موږ د ګډو ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره د امنیتي همکاریو او په اقتصادي، تعلیمي او فرهنګي برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د فرصتونو او امکاناتو په اړه هر اړخیزې خبرې درلودې. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلي عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقاسم زیاته کړ چې هیواد د تروریزم پر ضد د ګډه مبارزه د مخدره موادو د قاچاق او د افراطی فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. اجرایه ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایه ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 19مه غونډه کې په خپله وینا کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتي، اقتصادي او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په غونډو کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مسپا د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت نه یوازې دا چې د شانګهای په سازمان کې ګډون مهم دی، بلکې د دې غونډې ترڅنګ د نورو هیوادونو د مشرانو سره لیده کتم د افغانستان د چارواکو لپاره مهم دي، څو د سولې او د افغانستان د نورو مسلو په اړه سیمه ایز بلاتړ خپل کړي. زما همکار یوسف خان زدران له ښاغلي مسپا سره مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې د شانګهای سازمان په غونډه کې د افغان پلاوی په د ګډون په اهمیت خبرې کوي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګ د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایه رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې استو، په دې هکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم ګډون کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار او د دې هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه هوایي دهلیزونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بله مسباسب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نه یو ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوی. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کوچنۍ ستونزې د داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو دای عامل کیږي، د فساد شتون، قانون د نه حاکمیت، د حکومتدارۍ عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغوی دا وضعیت پاري او د دې په اساس بیا غړیتوب ورکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرایه ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرایه رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داس حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي. افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګورې، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده، هغه ډلې ته پلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله لخوانه په دې حکله بحث وشي ترڅو دغه ډلې ته پلې راونه لیږل شي، ځکه موږ او تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا لخوانه او د ځینو نورو هیوادونو لخوانه موږ ډېر زیات کاغذ او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله لخوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو، له ښاغلي مصباح سره مو، له د سبحان مصباح سره مو د شانګهای د سازمان په غونډه کې چې نن په تاجکستان کې ده د افغان هیات په ګډون څرګندونې واورېدي. په دغه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو هیات په مشرۍ ګډون کوي او ټاکل شوی چې نن به دغلته وینا وکړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې د میسم یا د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، محاذي ملي اسلامي او افغان ملت ګوندونه او ځینې نور ګوندونه استازي او سیاسي څېرې په دې مجموعه کې سره یو ځای شوي دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي میسم به په هیواد کې د مهمو پرېکړو د مرجعې تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو د رامنځته کېدو په دوام د پنجشنبې په ورځ د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې د دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي، یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسېدو، د سولې لپاره د یوې بېطرفه شورا د جوړېدو، د موقت حکومت رامنځته کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیږد خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغېزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سره مخامخ پارلمان مو داسې مرجع نه ده، یو عادت ملي حکومت کابینه دا مرجع نه ده. موږ داسې مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه ته شاو درې او پریکړې د هغوی له حمایت نه برخمن دي.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بې معنا لوبه یې وبلله. د میسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی، خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو په رانږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو دو فعالیت اعلان کړی. کچا میادو ائتلافونو سیاسي جریانونو د رامنځته کېدو هدف له کړکېچ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي، خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډېره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د محاذي ملي ګوند مشر سید حامد ګیلاني بیا وایي، په یو ټغر د غیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آن چې در رمق داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در این ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دای وی هر څه چې مو په وس کې وی، موږ باید د خصمنو شخصیتونو او جریانونو د یو ځای کېدو او په یو محور د راټولېدو په برخه کې وکړو ترڅو افغانستان له اوسني کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعه د اعلانېدو په غونډه کې ویل چې که سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار نشي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي چې ولسی جرګې ته د کوچیانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچیانو استازیتوب هم نشي کولی. دوی وای دغه ستونزه د ولسی جرګې په وسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده و او د دوی په نوم وکیلانو کوچیانو ته کار نه دی کړی بلکې خپلې شخصي ګټې یې پاللي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچیانو اوسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دی. په دې موضوع پام وکړئ د اکرام الله اکرام رپورټ ته.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نه کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی شاید ځان پول جوړی په پلو ته پوری دی نور بیا دې کوچی غو مسله ستاند دی کوچی لا غانا ته دردو خبر ده د دې ته زړه کوچان ته ډیر متوجی د خلکو ته راي ور کی تاغه واکی کوچان دی دلته د کوچان ته ام خجام نران
د افغانستان د اساسي قانون لمخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنه ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په ښځینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تېره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه، واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول. او زما په نظر چې د کوچیانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا په خوا وخت چیرته تر ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمېر اوسنیو وکیلانو د ولسی جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثره د کوچیانو کوم په نامه چې کوم کاندیدان دي اکثریت خپله کوچیان دي. د دوی تذکیرې خودی چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس دوی ځانونه کاندید کړي. هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کېدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي، یعنې د کوچیان د حوزې اوسېږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بلخوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګونګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمېر کاندید کوچیان په اصل کې کوچي نه دي. دا مهال په ولسی جرګه کې د کوچیانو لپاره د ځانګړي شوي ولسو څوکیو لپاره د ښځو او نارینه په ګډون د څلور څلوېښت کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچیان ژوند کوي چې نږدې 500,000 نوملیکنه کړې او پاتې د بېلابېلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچی مدني فعال عبدالرحمن تسل له کوچیانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس ته خپله رایه ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا ورته دي اشخاصو ته رایه نه ورکول کیږي بلکې پلان او برنامه ته دي رایه ورکړي او دغه راز لوستي او مسؤل شخص ته دي رایه ورکړي تر څو د کوچی محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رسته ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حقه حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا مهال په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو اوس به مرا شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
اکانومیک ټایمز روزپاڼې لیکلي نه 40% امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د روزپاڼې په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15% په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز روزپاڼه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وشي آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز رسپانې په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو امریکا به بریالی شي. ورسپانې لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالاتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باستون ګلوب خبرونې د یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا 19 کاله مخکې افغانستان ته لاړه او د دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالره مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار د دغو پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیاته اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وې تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو د فساد زیاتوالي او له ترهګرو د ملاتړ په غښتلي کولو لګېدلي. د باستن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باستن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر وو په تیرو 20 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره نه و لیدلي. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثباته حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باستن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکیان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د واکسین د اهمیت او د دې وایروس تضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول مهم بولي. خو په دې برخه کې څه کړي فرشته مرسلې په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پر وړاندې د مبارزې یو مهمه برخه د پولیو واکسین د اهمیت او د غشان دغه وایروس د ضررونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول دي. د عامه روغتیا وزارت د پولیو پر ضد کمپاین د برخې مسؤول ډاکټر میرجان رسخ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې برخه کې ډېرې هڅې کړي چې عمده برخه یې د رسنیو له لارې شوې ده.
له نیکه مرغه په دې وروستیو کلونو کې د ستاسو د رسنیو په مټ منګه په دې وتمانی دلو چې په ټولنه کې د عامه پوهاوی لوړ کو او کورنۍ په دې وپوهوي چې دغه پولیو ناروغي ډیره و خطرناک ناروغي ده. کله چې کوم ماشوم په دې ناروغي اخته شي هغه ماشوم به د بد تل لپاره معیوب او فلج وي او حتی دا ناروغي ورژونکې ده. مونږ ته په ځینو کوچنیو سیمو کې د ځینو ستونزو له امله هغه ته هم هغه څه چې التیا د چې خلکو عامه پوهاوی لوړ شي هغه هدف ته مونږ نه یو رسیدلی.
دای وای لنی کمرغه د عامه پوهاوی د همدغه پروګرامونو لپاره اوس ډیری خلک د دغه وایروس د ضررونو او د واکسین اهمیت په اړه پوهیدلی دي. خو له دې سره سره بیا هم د پولیو پیښې ډیر شوې دي. په 2018 کال کې 14 ماشومان په پولیو اخته و او په 2018 کال کې 14 د پولیو پیښې ثبت شوې دي. سکل په ټول افغانستان کې به 6.5 میلیونه کوچنیان واکسین شوی وي. خو په یو شمیر ولایتو کې د نام نه یو د چې کورنۍ خپل نه غوړي چې بچي واکسین شي ډیر شمیر ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی دي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرک کېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. احمد تکلی په اړه جزئیات تروري.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرک کېدو مشکوکه پیښه بوګنوونکې بللې او ویلي دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه وروسته لدی چې له خپل ترکیه انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت تر دې دمه بیا نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ترامپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي. موږ د قضیه ته په ډیر جدیت سره ګورو او په اړه به یې ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیې او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنوونکي و. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعاوی ردوي چې وای قاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی قونسلګری ته لننوتو لنډه شیبه وروسته له هغه ځایه وتلی و. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د قونسلګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي. خو سعودي ډیپلوماتان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعالې وې. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قونسلګری و پلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې ترکیې څېړونکو د پیښې په اړه پراخ او هر اړخیز تحقیقات پیل کړي دي. هغه زیاتوي چې په دې برخه کې د سعودي عربستان همکاري ته اړتیا لیدل کیږي، خو په عین حال کې د ترکیې آنادولو خبري آژانس د ولسمشر د ویان ابراهیم کالین له قوله راپور ورکوي چې وایي ترکیې د سعودي عربستان هغه وړاندیز منلی دی چې د قاشقچی د قضیې په اړه د څېړنو لپاره دې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډ کمیسیون جوړ شي. د راپورونو له مخې ملګرو ملتونو هم د قاشقچی د لا درکه کېدو پر پیښه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویان ستیفن دویاریچ د پنجشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو په نیویارک کې له سعودي چارواکو سره تماس نیولی او په دې برخه کې خپله اندېښنه هغو ته څرګنده کړې ده، خو دا سازمان د پیښې په اړه په تحقیقاتو کې شامل نه دی. جمال قاشقچی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره کلمونه لیکل، په امریکا کې درس ویلی او د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د ښکېلېدو په ګډون یې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان پر ځینو پرېکړو انتقادونه کړي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي عربستان پر متحدانو غږ کړی چې د قاشقچی له ورکېدو وروسته د ولیعهد محمد بن سلمان سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي. هیومن رایټس واچ پرون په یو خبر پانه کې وویل که سعودي عربستان د قاشقچی په لادرکۍ او یا احتمالي قتل کې لاس ولري، نو متحد ایالات، برتانیا، اروپایي ټولنه او د دې هیواد نور متحدان باید له هغو مشرانو سره پر خپلو اړیکو بیا غور وکړي چې کارونه یې یو استبدادي رژیم ته ورته دي.
دوستان اوس هم پام وکړئ، یو بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 11 تنه وسلوال طالبان وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګو ولایت په مرکزي برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لږ تر لږه 21 وسلوال طالبان وژلي. د 209 شاهین قلي وردوی د کندز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندز د ولایتي شورا یو میرغړو بیا د وژل شوو افغان سرتیرو شمیر 15 تنه ښودلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی لا درکه کېدل بوګنوونکې پیښه بللې ده او وایي امریکایي څېړونکي په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. او د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پال لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید یې نه کړي. دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه آزادۍ راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو وروستی رپورټ راخلو. په افغانستان کې لکونو افغانانو کروندګرو د وچکالۍ له کبله اړ شول چې له خپلو مینو او کلو نورو سیمو ته کډه شي او ستونزې یې لا زیاتې شي. د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر زیاتېدو افغان چارواکي او نړیوالې مرستندوی اندارې اندېښمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره وایي په افغانستان کې نږدې 1.5 میلیون تنه بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې موضوع اسمت ساروان تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریک پروګرام خپریږي. کور کلی هم له یاده مباسي.
ګڼ شمېر افغان کروندګر په افغانستان کې تر ټولو د بدې وچکالۍ له کبله له خپلو مینو نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. احمد دهخان چې 40 کلن دی له خپلې کورنۍ سره بې ځایه شوی او د هرات ښار په لمنه کې اړولی دی. دی وایي
وچکالی خونه و ده وچکالی و ده چه پا روش کال هم وچکالی و ده شاش کال بیخی وچکالی پسی ود یعنی ده خدای شن دو که ونسو کشتونم وکر کشتونم وچ کلاس و ده ده خدای شه ونسو بعدا دنده خواه جنگونه و ده جنگو احلاتونه و ده بعدا ده خپل ده بدبختی زنگی خپل دولیج و خپل ده تنی زنگی بعدا غاده.
احمد او کورنۍ د افغانستان په شمال لویدیځ کې د 2.5 لک بې ځایه شویو په ډله کې دی چې د وچکالۍ له لاسه خپل اصلي سیمه پرې ایښې ده. دوی اوس د چاک د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. له بلې خوا پرله پسې او بې رحمانه جګړې د وچکالۍ ځپلیو کړاوونه لا زیات کړي دي. د سږ کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي افغانانو مرشوبلې په بېساري ډول زیاتې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر په راپور کې اعلان وشو چې د سش کال د جنوري له لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې پورې 8500 تنه افغانانو ته مرژوبله اووښتېده. د ملګرو ملتو راپور وایي چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمي حملو کې مرشوبلي اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان یې کاروي. یو بل بزګر نواخان چې په غورماچ ولسوالي کې کور کلي ته شا اړولې او هرات ته یې پناه وړې وایي:
موږ د خوستلۍ د سطر راغلي صاحب جنګ خونو در ډېر وخت چې مانا په افغانستان کې جنګ دی، اما دا خپل کستو چې موږ کوله کمیلي اردو یې زموږ ورور دی که طالب زموږ ورور دی مانا چپیان شهیدان مونږ ورکول د دوه طرفه سن چې اکات خبر سي په غومره نه د خوستلۍ داسې کړو چې مانا د بچیانو د چجوندي و دا د بلش ګرس مړ کېده بالا په دا خطر باندې مردو ایران
په تیر ژمي کې د ورشتونو کموالی سبب شو چې وچکالی راشي او کرنې ته چې د افغانستان د اقتصاد د ملا تیر ګڼل کیږي سخت زیان واپړي. د هرات د کرنې او مالداری رئیس عبدالصبور رحمانی وایي:
کمپیرینګ ټو 2017
د 2018 میلادي کال په پرتله په ځینو سیمو کې موږ سل په سلو کې کرنیزې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره وایي نږدې 1.5 میلیون تنه فوري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې فیلیپ کروپ وایي: دا وچکالی د هغه هیواد د سخت ژوند لپاره یوه بله ستونزه ګڼل کیږي چې اکثره وګړي یې په جنګ او اوس وچکالۍ کې اوسي. دا خلک د پایېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري. اتیا کلن مراد خان 15 کاله پخوا د وچکالۍ له کبله په بادغیس کې له خپلې سیمې بې ځایه شوی و، سره له دې چې د فکر نه کاوه چې دومره ډیر وخت به له خپل کلي لرې تېروي. اوس ویره لري چې شایي بیا هیڅکله خپلې اصلي مینې ته ستون نه شي.
موږ د وچکالۍ لپاره راغلي یو چې وچکالۍ اوس شی نه وه، اوس یې تېر شو، زه خپله دنیا مې خلاص ولاکه مې یو دایو په جیب کې درلود.
د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ اداره بهرنۍ مرستندوی ډلې او افغان چارواکي د بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کولو لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو هم ژغونکی توبا لانزر وایي ژمی په راتلو دی او د نړیوالو مالی مرستو ته سخته اړتیا ده. توبا لانزر په نیویارک کې خبریالانو ته وویل: په افغانستان کې د جګړې او وچکالۍ له کبله څه باندې 5.5 میلیون تنه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د وویل که دوی له دغو خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو کې برخه وانخلي په افغانستان کې به د وروستیو کلونو په لړ کې شوي پرمختګونه له خاورو سره خاورې شي. یوازې وچکالۍ تر 2.2 میلیونه زیات افغانان زیانمن کړي دي. وچکالی بادغیس، هرات او د افغانستان نورې لویدیځې سیمې لا زیاتې ځپلې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه د ټولو خلکو لپاره ضروری ده، خو بیا هم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لیدل کیږي چې ډېر شمېر نجونې د زده کړې له لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې بېله